موضوعات هم لرو خلوم رای خبرونه واوری چه فرشتی جلال زی چمتو کری.
په مکریده مهم خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر اقتصادي اړیکو د خبرو لپاره تاجکستان ته ځي. د افغانستان کورنی چار وزارت وایي د روان مریض کال له پیل راهیسې په کابل کې 550 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری نن پاریس ته ورسېد. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا په رسمي سفر تاجکستان ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوشنبه ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر هدف د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او پر اقتصادي پروژو خبرې کول دي.
خبر است جلال ما برای جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه‌شنبه به لی تاجیکستان سفر رسمی داشته باشند که به هدف تقویت حدکر روابطانه و همکاری های دربت میان افغانستان و تاجیکستان صورت میگیرد.
د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پیل راهیسې په کابل کې 550 تنه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نیول شوي کسان په قتلونو، غلاو، د انسانانو په تښتولو او نورو جنایي پیښو کې په لاس درلودو تورن دي. د صدیقي په وینا د جرمونو د مخنیوي لپاره له نورو امنیتي ارګانونو سره یو ګډ کمیسیون جوړ سوی چې مشري یې د افغانستان کورنیو چارو وزارت کوي. د وزارت له خلکو غوښتنه کړې ده چې همکاري ورسره وکړي. په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن نن د بلخ له سرپرست والي سره وکتل. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په ایوه غونډه کې وویل چې د قاطع ماموریت له قومندان سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او د دوی د ښوونې او روزنې پر د پروګرامونو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. جنرال جان نیکولسن چې په دغه ناسته کې ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دفاعي حالت اوزي او تهاجمي وضعیت خپل کړي. او د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي چې په شبرغان او سرپل کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د دې عملیاتو مشري کوي خبریالانو ته ویلي چې په نن په عملیاتو کې په دغو دواړو ولایتونو کې 40 کلي له وسلوالو طالبانو پاک شوي دي. ښاغلي دوستم زیاته کړه چې په تصفیه شویو سیمو کې به دایمي امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو بیرته د وسلوالو لاسته ونه لویږي. خو وسلوالو طالبانو تر دې ګړۍ پر دې مسله باندې څنډې ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې پر بحران د خبرو لپاره نن پاریس ته ورسید. د اروپایي اتحادیې، سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو، اردن او ترکیه استازي هم نن پاریس ته رسیږي. دوی به نن د سوریې د رژیم د اپوزیسیون د ائتلاف د مشر ریاد حجاب په حضور کې په سوریه کې د سولې د بهیر پر بیا پیل خبرې وکړي. جان کیری به نن د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره ځان ته وګوري او سبا برېټانیا ته تر تګ مخکې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره هم د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل په اروپایي اتحادیه کې غړیتوب د انقره ستراتیژیک هدف ته او هیله یې څرګنده کړه چې له دې هیواد سره پر ویزې د بندیز لرې کېدل به په اتحادیه کې د ترکیه د غړیدو بهیر چټک کړي. اردوغان په یوه اعلامیه کې وویل زه هیله لرم چې د ویزې بندیز لرې کېدل به د ژمنو د عملي کېدو لپاره یو مثبت پرمختګ وي. اردوغان تېره اونۍ پر دې انتقاد کړی و چې اروپایي اتحادیه له ترکیه غوښتنه کړې چې د ترکانو لپاره پر ویزې د بندیز د لرې کېدو په بدل کې دې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په قانون کې تغییر راولي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور مشکوک پلویان نیولي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د تاجک چارواکو په وینا دې کسانو غوښتل چې نن په تاجکستان کې د بری ورځ د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې حملې وکړي. د تاجکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روسي پولیسو د معلوماتو پر اساس یې د جمعې په ورځ یو تاجک وګړی داستان منګلی قلوف چې له مسکو ورغلی و ونیو. د منګلی قلوف درې نور ملګری په تاجکستان کې وو. دغه څلور واړه تورن دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو په وینا یې په دوشنبه ښار کې د تروریستي حملو لپاره پلانونه جوړ کړي وو. او د روسیه او د پخوانی شوروی په جمهوریتونو کې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروی د بری یو اویایمه کلیزه ولمانځل شوه. په مسکو کې نن په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي. په دې مراسمو کې لسهاوو الوتکو پوځي نمایشي پروازونه وکړل. یو شمیر روسانو نن د خپلو کورنیو د هغو غړو عکسونه لیږدول چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګډون کړی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې وابوري چې په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغان حکومت د هغې پریکړې ملاتړ کوي چې غواړي د طالبانو په وړاندې تهاجمي حالت غوره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي حقانی شبکه د ټولو تروریستي حملو په سر کې ده او په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د داعش ډلې 14 وسلوال نیولې دي.
د څلورم فارم په ساحه کې دوه غوښتل چې په رسختۍ باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته لاړ شي. د بیدارو پولیسو د خوانه ونیول شله
او په هلمند کې بیا د طالبانو د سیالو ډلو وسلوال یو بل ته په سنگرونو کې پراته دي.
په تریخ ناور د مارجې کې د ملا منصور او د محمد رسول د ډلو ترمنځ اوس هم دا جنگ روان ده. خلخل ډزې کیږي.
په نورو راپورونو کې وابوري چې د پکتیا قومي مخاور د کورنیو چارو له وزیر څخه ځکه خپه شوی چې له دوی سره یې ونه کتل. د خبرونې تر پایه راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان پوځیان د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه وځي او تهاجمي بڼه د خپل کړي. د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان مک نیکلسن د بلخ له سرپرست ولی عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي چې دوی د تروریزم پر وړاندې د ملي یووالي حکومت له تګلارې څخه ملاتړ کوي او وروسته له دې به هڅه داوي چې افغان هوایي ځواک مسلکي او په تجهیزاتو سنبال شي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه دا راپور راستولی.
په افغانستان کې د ډیر بهرنیو ځواکونو چارواکو د توریزم په وړاندې د افغان حکومت له تګلارې او مبارزې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان مک نیکلسون د دوشنبه په ورځ مزار شریف ته راغی او د شمال ځون له امنیتي چارواکو سره په لیدو کاتو کې د ملي والی د حکومت له دوام او له توریزم سره د دې حکومت د مبارزې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. خغلی نیکلسون د تړلو دروازو تر شا د بخلا سرپرست ولی عطا محمد نور سره هم ولیدل. هغه په دې ناسته کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې خپل اطمینان هم څرګند کړی دی. د بخلا سرپرست ولی عطا محمد نور په همدې اړه یو خبري کانفرنس تاسو شو او رسنوی ته وویل د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې بهرني ځواکونه له افغان پوځیانو غواړي چې وروسته له دې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه ووځي او په تهاجمي شکل د خپلو حملو ته زور ورکړي. نور وویل
هجومی
روحیه کولی شي چې سرتیری ستړي نکړي او هجومی شکل دام راسته کوي چې امنیتي ځواکونه لوړ مورال ولري او د دښمنانو پټن ځایونه وځاله لمنځه ویسي تر څو دوی د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښ نکړي. ښاغلی نور وویل د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي په هڅه کې دي تر څو د افغانستان امنیتي ځواکونه ظرفیت سازي شي او خاصتا د هیواد هوایي ځواک نور هم تجهیز او پیاوړی شي. جنرال جان مک نیکلسون وایي چې دوی د پولیسو د خاصو ځواکونو په مرسته د روان میلادي کال له پیل څخه تر دمه د هیواد په ختیځ کې ګڼ شمېر داعشیان له منځه وړي دي او اوس په شرقي ولایتونو کې یې حضور کم شوی دی. هغه زیاته کړه د جنوري میاشتې له پیل څخه تر دمه موږ د داعش ډلې په وړاندې مختلف عملیات درلودل. موږ دوی ته درنه مجروب لاړولې ده او په ننګرهار کې یې حضور له مختلفو ولسوالیو څخه دوو ولسوالیو ته راکم شوی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د وارسا غونډې ته چې په نږدې راتلونکي کې به جوړه شي اشاره درلوده او ویې ویل چې تمه لري تر څو په دې غونډه کې افغانستان ته د لا زیاتو مرستو تعهد وشي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د تروریستي حملو مشري کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې که څه هم داعش، القاعده او طالبان ټول ګواښونکې ډلې وبللې، خو وایي د افغانستان امنیت ته جدي تهدید د حقاني شبکې لخوا دی چې دا مهال د طالبانو مشري هم کوي. د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې په ټول هیواد کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف د پراخو ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هره ورځ هوایي ځواکونه تر یو سلاتیا پورې پوځي او ملکي الوتنې کوي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم د حقانی شبکې او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موجودیت نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حقانی شبکه د طالبانو ټوله قمانده پر غاړه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ملي دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې فعلا په افغانستان کې د طالبانو د قمندې مشري حقانی شبکې پر غاړه اخیستې ده.
فعلا تمام مسؤلیت فرماندهی طالبان را حقانی به عهده گرفته.
دوی وی فعلا د طالبانو د قمندې ټول مسولیت حقانی پر غاړه اخیسته. حقانی القاعده دا ټول یو دی، اما په مختلفو نمونو او په بیلابیلو شبکو کې فعالیت کوي. لبد مرغ اصلي ګواخ هم همدوی دي. نو د دې لپاره دغه موضوع زموږ د ټولو امنیتي بنسټونو او د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې کاملا واضح ده. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله هم حقانی شبکې تنظیم کړې وه. موده وړاندې د کابل د امنیت رئیس هم ویلي وو حقانی شبکه چې له پولې اخوا د ځینو استخباراتي کړیو ملاتړ هم له ځان سره لري، په افغانستان کې پیچلي او خونړۍ بریدونه پلانوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په روان زیږدیز کال کې به د وسلوالو د ځپلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې له ښاغلي صدیقي سره یې په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر په ورځ کې له 500 تر 180 هوایی پوځي او اکمالاتي پروازونه کوي.
اوس خو سقل خو موږ په ښه حالت کې یو، مورال هم لوړ دی، قوتونه هم ډیر دي. دا اوس تاسو وګورئ زموږ هوایی قواو د نن د اتیاونه زیات پروازونه په ټول افغانستان کې کړي دي. یو هوایی قواوي چې ډېر قوي قواوي وي د ورځې 200 پروازه نشي کولای. د زموږ اوس هوایی قواوي هر ورځ د 500 نه نیولې تر 150 180 پروازونه پرې کوي، مربوي او اکمالاتي پروازونه.
د دفاع وزارت ویان که څه هم دا منی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو تحرکات ډیر شوي، خو تاکید کوي چې د طالبانو عمري عملیات ناکامه شوي دي. د دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویان وایي پر افغانستان جګړه تحمیل شوي، خو که افغانان د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي هرو مرو به په روانه جګړه کې برای د افغان ولس او امنیتي ځواکونو په برخه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په هلمند ولایت کې د طالبانو په خپل منځي جګړو کې د دواړو غاړو 19 کسان وژل شوي دي. د هلمند والی او د هلمند ولایتي شورا تاییدوي چې د مارجې اړوند د تریخ ناور په سیمه کې د وسلوالو ترمنځ جګړه اوس هم دوام لري او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی راکوي.
د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ دغه نښته د یکشنبه په ورځ پیل شوې ده او ویل کېږي اوس هم د اختر محمد منصور او بلا محمد رسول پلویان یو بل ته په سنگرونو کې ناستې. جګړه د لشکرګاه په جنوب لویدیځ کې د مرجې ولسوالۍ اړوند د تریخ نور په سیمه کې رامنځته شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ټول د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د غنښتو کې د اختر محمد منصور لس او د ملا محمد رسول د ډلې 9 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
موږ هماغه معلومات چې لرو په تریخ ناور د مارجې کې د ملا منصور او د محمد رسول د ډلو ترمنځ د پرونه رئیس نښته شوې ده چې د دې نښتې په ترڅ کې تقریبا 19 کسان وژل شوي دي، چې لس د منصور د ډلې دي او 9 د محمد رسول د ډلې دي. دا هغه معلومات چې تر اوسه موږ لرو. د دوو ترمنځ اوس هم دا جنگ روان ده، خال خال ډزې کېږي. هغه ابتدایي معلومات چې موږ سره رسېدلی
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دغه دوه ډلې په خپل منځ کې نښتې کوي. تر دې وړاندې په هرات، زابل او روزګان ولایتونو کې ورته نښتې رامنځته شوي دي. د ملا محمد رسول د ډلې مرستیال او ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د مرجې په تاریخ نور کې د دوی او ملا اختر محمد منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه تایید کړه. خو د طالبانو ویاند کړه سوب احمدي رسنیت ویلي دي چې د تاریخ نور جګړه د طالبانو خپل منځي نشته نه ده، بلکې د طالبانو او محلي پولیسو ترمنځ شوې ده چې تلفات هم راړولې دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده هم د وسلوالو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې تایید کوي، خو د مرګ ژوب شمېره فرق کوي.
د تخ نه وخت په سیمه کې د دوی دواړو ډلو ترمنځ باندې جنگ ایجاد شوی دی چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوب لاغوشته ده. تلفات هم لږ دواړو خواوې تر مازیګر پورې تر ماښام پورې د دوی جنگ روان او اوس پیلانه د خپل موضوع کې سره ناست دي.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مسؤلین هم د طالبانو ترمنځ روانه نشته مني. د کل اردو په یو خبر پاڼه کې د دواړو ډلو ترمنځ په نشته کې د وژل شو کسانو شمېره 13 شوه ده او د دوی ترمنځ د جګړې د دوام خبر ورکړی دی.
په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان ځواکونو له تیرې ورځې راهیسې په مختلفو سیمو کې د دوو پاکستانیانو په ګډون 14 تنه داعشیان نیولي دي. د چارواکو په وینا دا کسان هغه محل نیول شوی دی چې د تیښتې په حل کې و. له ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د تیرې ورځې راهیسې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې 14 تنه داعشیان نیولي چې اوس ری پلټنې روانې دي. د ننګرهار امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشقیوال د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې ویل دغه نیول شوو وسلوالو چې دوه پکې پاکستانیان دي د اچین هسک مینې او بټیکوټ ولسوالیو کې فعالیت کاوه.
امنیتي او کشفي موجودینو د خپلو پرتو په حالو ځلو په پایله کې 14 داعش وسلوال نیولې دي. دولسې د بټیکوټ ولسوالۍ د څلورم فارم په ساحه کې دوه غوښتل چې پر وسخته باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته شي. د بیدارو پولیسو د خوانه ونیول شله. همدغه شانته د روداتو ولسوالۍ د امنیت قومندانې موجودینو په خپله سیمه کې د غزمې پر مهال درې تنه داعش وسلوال چې دوه پکې پاکستاني وګړي دي نیولي دي او د اسکی مینې ولسوالۍ موجودینو په خپله مربوطه سیمه کې یو داعش وسلوال نیولی دی.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګنې وای دغه داعشیان د شفق په نامه پیل شوو عملیاتو په جریان کې نیول شوي او یادونه ول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف هم کړي.
دوی په خپل جرمونو اعتراف هم کړي دي. د دوی قضیه په نور هم چرل کېږي او زموږ امنیتي منسوبین په خپل منځ کې لا هم زیاته همغږي لري او موږ هیله من یو چې د خپل نور عملیاتو په ترڅ کې به نور وسلوال مخالفین هم وځپي او بین سي او د قانون منګولو ته به وسپاري.
د ویلو د چې لا هم د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ په لور پروتوسیمو کې د داعش وسلوال فعال دي او د تیر ځل په شان دی وي فیم راډیو لاري خپل تبلیغاتي خبرونه کوي. خو د کورنۍ چارو وزیر ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د شفق په نامه پیل شوی عملیات به د دولت او سوال مخالفینو ټغر ور ټول کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد نن پکتیا ولایت ته تللی وو. ټول چارواکو او ولسی مشرانو سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د ازادۍ رادیو د خبريال داود تپان د راپور لمخې د جنوب ختیځ زون پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر مشران وروسته له هغه لغونډي ووتل چې تاج محمد جاهد د یوې بلې کتنې په خاطر دوی یوازې پریښودل او له دوی څخه او له دوی سره له کتنې ډډه وکړه.
د مشرانو احساسات د کورنیو چارو وزارت او پکتیا ولایتي ادارې په اړه هغه وخت راوپارېدل چې د سویل ختیځون په کچه ډېر شمېر هغه مشران چې د کورنیو چارو وزیر ورسره د لیدنې په موخه ورغوښتي وو پرته له لیدنې ځای پر ځای پریښودل. مشران وایي د کورنیو چارو وزیر او ولایتي ادارې له چلند ناراض دي او له مرکزي حکومت د دوی د سپکاوي جبران غوښتنه کوي. د غونډې لپاره بلل شوی د سیدکرم ولسوالۍ د تاخیلو قبیلې یو سپین ګیری
مهدیو محترم والی صاحب نو د قومندان د امنینه ډیر خپي او بخیل عاده زیات دا په ساته دي زون د ټول پکتیا د لوی پکتیا د لوګار د خوست د ولایتونو نه ډیر درانه سپینګری مخاور راغلی وو دلته. لکن موږ درې ساته په جمعات کې نه سو چا سړی وبمره نه وړي چې دا یخي وبغه دي او دا مسلمانان به تیږي وي. لکن موږ یې په داسې بې عزتی به تر وایستو چې لکه د یو خارجای ډیر حیثیت لري په موږ. موږ مرکزی حکومت نه داسې دا چې موږ دغه سه وزیران کوي په کابینه کې افغانستان نه جوړیږي نو جوړ شوی دی.
یوازې دی نه و چې د وزیر ولایتي ادارې له چلند څخه ناراضه وو. د پکتیا ولایتي شورا په خوانی رئیس کیسته جان احدی
نن چې کوم عمل لوی پکتیا خلکو سره وشي نه د وزیر داخله سره کوي نه د کمانډان صاحب د زون سره کوي نه د ولایتي ادارې سره دا څه عمل کوي. دا د پکتیا د خلکو سره یو توهین وو یو سپکاوی وو. رئیس جمهور نه غوړي چې د جبران وکړي که جبران ونه کې سبا چې رئیس جمهور پکتیا ته راشي نو ورسره کوي. د کمانډان وزیر صاحب داخله ته مونږ چې ته د امریکایانو وزیر کده افغانستان د خلکو وزیر کده افغانستان د خلکو وزیر خلک دی رغوخ دی ورته کینه.
ډیر شمیر قومي مشرانو غوښتل چې له رسنیو سره خپلې خبرې شریکې کړي، او د ټولو خبره دا وه چې په کابینه ولایتي ادارو کې د داسې واکمن نه وي چې د قومي مشرانو سپکاوی کوي. دا درې سوه درې سپین غر زون قومندانۍ ته د وزیر سره د ناستې او لیدنې لپاره د سویل ختیځ زون د مدني ټولنو استازي هم وربلل شوي وو چې وروسته غونډې ته پرې نه ښودل شول. وزیر د امریکایانو له لیدنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو. د مدني ټولنو په استازیتوب احسان الله حمیدی وویل
مونږ وایو چې دغه ولایتي اداره بې کفایت وه، دوی دغه زمینه ورته برابره نه کړه تر څو دغه خلکو خپل ستونزې اړوند مقام ته ورسي. نو دې د خاطر دغه کسان چې په ولایتي چارو کې واک لري دوی باید برطرفه شي.
مونږ هڅه وکړه چې د خلکو د احساساتو او ستونزې اصل په اړه د زون له قومندانۍ، ولایتي ادارې او ځینو نورو اړوندو ادارو له ویندویانو یا مسؤلینو څخه د خلکو د غبرګون په اړه نظر ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به ولسمشر او اجرایه رئیس له مختلفو اجنډاو سره تاجکستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې محمد اشرف غنی به د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او عبدالله به د کاسا زر پروژې په اړه د بحث لپاره تاجکستان ته ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان جمهور رئیس په د سه شنبه پورې تاجکستان ته په خپل لومړني سفر کې له بیلابیلو تاجکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ پر امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د دوه شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل په پام کې ده چې د جمهور رئیس له سفر دوه ورځې وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د کاسا زر پروژې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر وکړي.
جلد ما برای جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه شنبه مورخ 10 می سال روانزادی
دیوی پاپام که دا سبا سه شنبه د افغانستان جمهور رئیس تاجکستان ته رسمی سفر ولری. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنز د اړیکو لا پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې پاپام که دا چې د می میاشتې په 12 منیټه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کاسا زر پروژې د پرانیست په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر وکړي. خغلی مستغنی وایي چې د کاسا زر پروژې د پرانیست په مراسمو کې به په دغه پروژه کې د شاملو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د کاسازر پروژې هوکړه په 2009 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. جمهور رئیس واک ته له رسیدو سره سم د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان، چین او پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم بلجیم، بریتانیا، قرغیزستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته سفرونه کړي دي. تاجکستان ته د افغان ولسمشر د سفر ورځې معلومې نه دي، خو یوې سرچینې ویلي چې دغه سفر به څلور ورځې نه وي. خو په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو یو هیواد ته د دواړو مشرانو هم مهاله تګ مناسب نه دی. سیاسي کارپوه متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه شرایطو کې چې تهدید امنیتي هم وجود لري او دلته عمل امنن جنگ اعلان شد ناشده هم زموږ هیواد سره وجود لري، د دې سفر د فکر کوم د سیمه معقول حرکت نه ده چې دوه مشتان په دې چې خلای سیاسي پدې کې باید کېږي او خلای سیاسي نه سوء استفاده هم کېږي مشکلات یې دي. دا یعنی معقول حرکت یا معقول زموږ په نظر نه ښکاري.
خغلی خروټی وی هم مهاله یو هیواد ته د دوه مشرانو سفر منفي انعکاس له ځان سره لري او داسې انګیرل کېږي چې ګواکې دواړه مشران واحد نظر نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان جمهوری ریاست افغانستان بانک ته دند سپارلې چې د نوي کابل بانک د منحل کولو او یا ادغام په اړه خپله طرحه جمهوری ریاست ته واستوي. د ارګ خبر پانه وایي چې ولسمشر د یکشنبه په ورځ د اقتصاد په عالي شورا کې افغانستان بانک ته دا دنده وسپارله. که څه هم د افغانستان بانک په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د مالیې وزارت وایي چې د نوي کابل بانک د خصوصي کولو په برخه کې د دوی هڅې پر ځای دي. له کابله د ابراهیم صفی په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
سمو د وړاندې مالی وزارت ویل چې د نوي کابل بانک د خرڅلاو لپاره دوه شرکتونو داوطلبي ګټلې، خو جمهوری ریاست اوس افغانستان بانک ته دنده ورکړې چې د نوي کابل بانک د منحل کولو او یا هم ادغام لپاره خپله طرحه دوی ته وسپاري. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د یکشنبه په ورځ د اقتصاد په عالي شورا کې وویل چې افغانستان بانک باید یو روښانه طرحه ورکړي چې له مخې نوی کابل بانک منحل او یا هم ادغام شي. جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې دا جزئیات نه دي ورکړي چې ولې د نوي کابل بانک د منحل کولو او یا ادغام پریکړه کړې. د نوی کابل بانک د منحلولو او یا د مدغمولو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې سمو د وړاندې مالی وزارت ویل چې د دغه بانک د خرڅلاو چارې نهایي شوي او دوه بانکونو دا طلبي ګټلې ده. د مالی وزارت له دې پریکړې سره سم د ملي شورا دواړو جرګو او یو شمېر کتونکو د اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي کابل بانک اخیستونکی بانک مسلم کمرشل بانک پاکستاني دی او نه باید نوی کابل بانک پرې خر شي. هغه مهال یو اندېښنه دا وه چې په کابل بانک کې د افغان امنیتي ځواکونو او چارواکو ټولې ځانګړتیاوې ثبت دي او ممکن پر پاکستاني بانک د دغه بانک خرڅول امنیتي ځواکونو او چارواکو ته ستونزې پیدا کړي. بل لور ته د مالی وزارت د خرڅلاو رئیس محمد آقا کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کابل بانک د خرڅلاو چارې روانې دي او د دغه بانک د منحلولو او مدغمولو په اړه یوازې د طرحې د جوړولو خبره شوې ده.
د ادغام موضوع مطرح نه ده. اصلي خبره د طرحو وه چې بېلابېلې ادارې طرحې وړاندې کړي. د همدغو طرحو په اساس یې مرکزي بانک ته هدایت ورکړ چې د نورو ارګانونو په همکارۍ یوه ځانګړې طرحه راوړي.
کابل بانک په 2010 میلادي کال کې هغه مهال له مالي ستونزو سره مخ شوی چې سهم لرونکو یې له دغه بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وایستل.
یا ازادي راډیو خبری مجله اوري او د دې خبرونه ورستای راپور. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت نن د بیارغونې له سیمایزو شوراګانو او یو شمیر افغان شرکتونو سره په نهو ولایتونو کې د لسګونو سیمایزو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وویل په دې پروژو کې کانالونه، استنادي دیوالونه، سړکونه، پلونه او د څښاک د اوبو پروژې شامل دي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دغو سیمایزو پروژو له پلي کېدو سره به په کلیو کې د خلکو او په تیره د بزګرو ورځنۍ چارې اسانه شي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دوشنبه په ورځ په نهو ولایتونو کې د واویا سیمایزو پروژو تړونونه د سیمایزو شوراګانو او د یو شمېر خصوصي شرکتونو له مسؤلینو سره لاسلیک کړل. ښاغلی دورانی د دې پروژو د ګټو په اړه وویل:
در نو ولایت که ما پروژه را امروز به امضا میرسانیم با تطبیق همه 77 پروژه
په نهو ولایتونو کې چې د پروژو تړونونه یې لاسلیک کوو، د واویا پروژو له پلي کېدو سره به 342,301 کسانو ته مستقیمه ګټه ورسیږي. د دې پروژو تمویلوونکي منابع آسیایی پراختیایی بانک او د افغانستان او هندوستان حکومتونه دي.
ښاغلی دورانی وویل په دې پروژو کې کانالونه، استنادي دیوالونه، سربندونه، سړکونه، پلونه او یو د اوبو رسولو پروژه شامل ده. د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژې به د بلخ، بغلان، بدخشان، غور، پروان، بامیانو، تخار، ننګرهار او سمنګانو په ولایتونو کې په څه باندې یو کال کې پلي شي. د دې وزارت چارواکو وویل په مجموع کې یې د 1394 لمریز کال د جدي له میاشتې راهیسې تر دې دمه په هیواد کې د بیارغونې 222 سیمهییزې پروژې د څه کم 14 میلیونو افغانیو په لګښت پیل کړي دي. د بیارغونې د سیمهییزو شوراګانو مسؤلینو وویل دغه پروژې به په کلیو کې د خلکو او په تیره د بزګرو ستونزې کمې کړې، خو کافي نه دي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د سیمهییزې شورا مسؤل حاجی امیرګل وویل:
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره د عمومي سړک سره وصلی، دیوال د استنادي د جادې کولای شي تقریبا 1800 جریب ځمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کی. په ولسوالۍ کې ډېر زیات ضرورت لري. موږ غواړو چې دغه پروګرامونه د خلکو لپاره ضرورت لري، هغه ضرورتونه ټول پوره شي. سربازو خبره ده، باز سړکونه د ځمکه، باز پلونه د ځمکه، تقریبا یو ځل دوه سره به تر دیوال استنادي باید جوړ شي تر څو د خلکو مشکلات د سیل او د سیلاب نه خلاص.
د کلیو د پراختیا وزارت وای کله کله نامنی او ټولنیز ستونزې او د استملاک موضوعګانې سبب کیږي چې د دوی پلان شوی پروژې پر وخت پلی نشي. د کلیو د پراختیا وزیر هیله وکړه چې خلک د دې پروژو په پلی کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وورځ دې اونۍ د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي راډیو ووري دا د قدرمن اوریدونکو د خبرونه وروسته یو څو ثانیو ته رسیدلی یو امید مرزبان سټوډیو ته راغلی د بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره چې تر اوو بجو پورې به روانه وي. امید جان ستړی مشي.
سلام آقای تکل، روز شما هم بخیر. به شنونده های عزیز هم سلام. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد، تا 7 با هم خواهیم بود. از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان من و همکارانم به شما خواهیم گفت. میشنوید که قماندان عمومی نظامیان ناتو در افغانستان به بلخ رفته است و جنرال دوستم از عملیات برهبریش در ولایت‌های شمال میگوید. گزارش های دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل‌تر این گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. در انفجار یک ماین در شهر میمنه دهتن به شمول یک زن و یک کودک زخمی شدند. جان کری وزیر خارجه امریکا برای گفتگوها در مورد منازعه سوریه وارد شهر پاریس شده است و ایران میگوید یک راکت بالستیک دیگر را موفقانه آزمایش کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که وزارت داخله افغانستان میگوید که شبکه حقانی در حال حاضر در سرتاسر افغانستان قمانده جنگ طالبان را به عهده دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت:
فعلا تمام مسئولیت فرماندهی طالبان را حقانی به عهده گرفت. حقانی، القاعده، اینا هم شکی است، اما با نام‌های متفاوت، با شبکه‌های متفاوت، اما با تأسف تهدید اصلی همی است.
او گفت که تهدید جدی برای امنیت افغانستان شبکه حقانی است. پیش از این حکومت افغانستان گفت که به اساس گزارش‌های ابتدایی حمله مرگبار ماه گذشته در پل محمودخان کابل هم از سوی شبکه حقانی انجام شده. در آن حمله 64 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولایات جوزجان و سرپل 35 مخالف مسلح کشته، 40 تن زخمی و 15 تن دیگر بازداشت شدند. جنرال عبدالرشید دوستم که این عملیات ها را رهبری میکند بر رسانه ها گفت در عملیاتی که امروز در این ولایت را اندازی شد 40 قریه از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. آقای دوستم می افزاید در محلات تصفیه شده پوسته های امنیتی دائمی را ایجاد کردند. تا هنوز مخالفان مسلح در این مورد چیز نگفتند. در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در یک بایسیکل در جاده لودین شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب 10 تن به شمول یک زن و یک کودک زخمی شدند. دکتر معروف سمر رئیس سطح عامه فاریاب امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد وضعیت زخمی شدگان گفت:
وضعیت زخمی در کل خوب است، اعتماد گرفته شده، اصیبه بسیارم دختر شده، سوخانا بعد از پانسمان تدابیر لازمه و تقریبا پانسه کنم تحت مراقبت است و وضعیت بسیارم خوب است.
مقامات امنیتی فاریاب میگویند که مخالفان مسلح این کار را کردند، اما گروه طالبان تا حال در این مورد چیز نگفتند. در تازه ترین خبرهای جهان، جان کری وزیر خارجه امریکا برای گفتگوها در مورد منازعه سوریه وارد شهر پاریس پایتخت فرانسه شده است. نمایندگان از اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، اردن و ترکیه نیز قرار است در این نشست اشتراک کنند. ریاض حجاب رئیس ائتلاف مخالف حکومت سوریه که از حمایت غرب برخوردار است نیز اشتراک میکند. کری امروز با همتای فرانسوی خودم دیدار میکند و پیش از سفرش به بریتانیا فردا با وزیر خارجه جرمنی هم می‌بیند. گفتگوهای صلح سوریه ماه گذشته در ژنو به پیشرفت چشمگیر در هم شکست. ایران میگوید یک راکت بالستیک دیگر را موفقانه آزمایش کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم ایران به نقل از جنرال علی عبداللهی، یک مقام نظامی این کشور، گزارش داده که آزمایش راکت بالستیک با برد 2000 کیلومتر دو هفته پیش انجام شد. این تازه ترین آزمایش راکتی ایران از زمان توافق هسته‌ای میان تهران و شش قدرت غربی است. ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از آزمایش‌های راکتی تازه ایران به شدت انتقاد کردند. مقام‌های تاجیکستان از بازداشت 4 تن از هواداران مظنون گروه تندرو دولت اسلامی خبر می‌دهند. مقام‌ها گمان می‌کنند که این افراد طرح حملات تروریستی را در جریان مراسم تجلیل از روز پیروزی در این کشور می‌ریختند. وزارت داخله تاجیکستان امروز گفت که به اساس اطلاعات پلیس روسیه، داستان منگلی لوف، شهروند تاجیکستان، در ششم ماه می هنگام رسیدنش از مسکو به دوشنبه دستگیر شد. سه همدست منگلی قلوف در جنوب تاجیکستان دستگیر شدند. شش مأمور پلیس در حمله جنگجویان برای یک پسته امنیتی در چچن کشته شدند. وزیر داخله چچن امروز گفت که رویداد امروز در نزدیک گروزنی رخ داد. رویداد در حال رخ می‌دهد که تدابیر امنیتی در چچن افزایش یافته است. و از صادق خان، شاروال تازه منتخب شهر لندن، در نخستین اقدام رسمیش به حیث شاروال دیروز به قربانیان هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم مدای احترام کرد و با استقبال گرم یهودی‌های لندن روبرو شد. صادق خان که 45 سال دارد و اصلا از پاکستان است، به روز شنبه به حیث شاروال لندن انتخاب شد. در مراسم دیروز هزاران تن از جامعه یهودی لندن به شمول بیش از 150 تن از زنده ماندگان هولوکاست اشتراک کردند.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. قمندان نیروهای ناتو در افغانستان به بلخ رفته است. جنرال دوستوم از عملیات برهبریش در ولایت‌های شمال میگوید.
حداقل ما 40 قریه تخمیناً طالبا پاک سازی شد. موتورسیکلشان، جسدهایشان همینجا افتیده.
شبکه حقانی تهدید اصلی برای امنیت افغانستان، این را وزارت داخله امروز گفت.
تمام مسئولیت فرماندهی طالبا را حقانی به عهده گرفته. حقانی، القاعده، اینا هم شکی هستن، اما با نام‌های متفاوت، با شبکه‌های متفاوت، اما با تأسف تهدید اصلی همی است.
کابل بانک زمان بزرگترین بانک خصوصی افغانستان بود، حالا خریدار ندارد. حکومت قصد دارد کابل بانک را با یکی از بانک‌های دولتی یکجا سازد. گزارش‌های دیگر هم در این مجله خبری جا دارند. امیدوارم تا ساعت 7 همراه با آزادی باشید. سلام و روز بخیر دوباره. من امیر مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسونم. جنرال جان مک نیکلسون، قمندان عمومی نیروهای ناتو، به بلخ رفته است. این جنرال آمریکایی امروز با عطا محمد نور، والی بلخ، ملاقات داشت در پشت درهای بسته. پس از این دیدار جنرال نیکلسون گفت ناتو از نقش تهاجمی نظامیان افغان بر علیه شورشیان حمایت میکند. بلخ در همسایگی ولایت‌های قرار دارد که فعالیت‌های شورشیان در آنها روز به روز افزوده می شود و این موضوع باشنده های بلخ را از احتمال گسترش ناامنی به ولایتشان بیشتر ناراحت ساخته است. از شهر مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش می دهد.
جنرال جان مک نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع از افغانستان، روز دوشنبه به بلخ آمد و در دیدار با مقامات امنیتی شمال گفته است که از تداوم حکومت وحدت ملی و برنامه‌هایش در مبارزه با حراس افغانی حمایت می‌کند. آقای نیکلسون پشت درهای بسته با عطا محمد نور، سرپرست بلخ، نیز دیدار کرد و در این دیدار در مورد به حمایت قاطع نظامیان خارجی از نیروهای امنیتی افغان اطمینان داده است. عطا محمد نور، سرپرست بلخ، در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت که مقامات نیروهای خارجی در چوکات ماموریت حمایت قاطع از نظامیان افغان می‌خواهد تا پس از این در برابر حملات دشمن حالت دفاعی نداشته و شکل تهاجمی علیه تروریستان را در پیش گیرد. عطا محمد نور گفت
روحیه هجومی میتونه که افراد خسته نشه،
روحیه و مورال عالی داشته باشند و همچنان دشمن نگذارن که پایگاه سازی بکنن، لانه سازی بکنن و اینا امنیت افغانستان را به چالش بگیرن.
آقای نور گفت که مقامات نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تلاش بر این دارند تا بیشتر نیروهای امنیتی افغان سرکت سازی شوند و بخصوص نیروهای هوایی بیشتر از پیش تجهیز و حمایت نظامی شود. جنرال جان مکنیکلسون میگوید که آنان با هماهنگی و همکاری نیروهای خاص پلیس از آغاز سال روان میلادی تا به اکنون عملیات نظامی مختلف را علیه گروه داعش در شرق افغانستان انجام دادند که حضور افراد وابسته به این گروه را در ولایت ننگرهار و کنر کاهش داده است. وی افزود از ماه جنوری تا به اکنون ما عملیات نظامی مختلف را با هماهنگی قوت‌های خاص افغان در ننگرهار داشتیم. ما تلفات سنگین صدها نفری به آنان وارد نمودیم و حضورشان در مناطق مختلف از چندین ولسوالی به دو ولسوالی کاهش یافت. این قماندان نیروهای خارجی مستقر در افغانستان با اشاره به نشست وارسا که در آینده نزدیک با حضور مقامات افغان دایر خواهد شد، گفت که انتظار دارد تا در این نشست کمک‌های بیشتر به افغانستان تعهد شود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از سفر قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان به ولایت بلخ شنیدید. بلخ در همسایگی ولایت‌های قرار دارد که فعالیت شورشیان در آنها اخیراً افزایش یافته است، از جمله جوزجان و سرپل. در این دو ولایت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، عملیات نظامی را بر علیه شورشیان رهبری می‌کند. جنرال دوستم امروز به خبرنگاران گفت که در تازه‌ترین عملیات 35 مخالف مسلح دولت کشته شدند، 40 تن آنها زخم برداشته و 15 شورشی دیگر دستگیر شدند. در گزارش عالم رحمانیار از محل بیشتر میشنویم.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری که بعد از ظهر امروز در مسیر شهر شبرون سریپل با رسانه‌ها صحبت میکرد، گفت نبرد امروز میان نیروهای امنیتی و طالبان قناعت بخش بود. وی تصریح کرد 40 قریه از وجود طالبان در عملیات امروز پاکسازی گردیده و تحکیمات و پوستگذاری شاهرها توسط نیروهای امنیتی ادامه دارد.
حداقل 35 کیلومتر دو طرف تا قریه ها کل تصفیه شد. حداقل ما میتونیم که 40 قریه تخمینا طالبان پاکسازی شد. موترسیکلشان، جسدهایشان همینجا افتیده. بگر اگر شد یک دفعه ما اینجا قطعات یک سعی جا با جا کنیم، تلاشی کنیم، همه جای باز بریم در جان مجر اینا را تعقیب میکنیم، نمیمانیم. پای روز و دفعه بسیار خوب اجرا شد، بخیر عالی اینجا را اعلان همین.
با گفته معاون اول، اجساد طالبان با سلاحایشان در میدان نبرد باقی مانده و شهرهای شبرون تا ساحات قریه سیدآباد ولایت سریپل پاکسازی شده است. با گفته معاون اول ریاست جمهوری، طالبان در ولایت جوزجان با شکست مواجه شدند و برخی از آنها که در محلات پنهان شدند زیر تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارند و به زودی نابود خواهند شد. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، کشته و مجروح شدن افرادشان را در نبرد امروز تایید کرده، میگوید برخی از طالبان در جنگ امروز کشته و یا زخمی شدند، اما رقم تلفات به پیمانه‌ای نیست که جنرال دوستم به آن اشاره کرده است. او در حالی که از دادن رقم تلفات طالبان در نبرد امروزی خودداری کرد، خاطر نشان ساخت طالبان نیز به نیروهای دولتی تلفات وارد کردند که از تعداد کشته شدگان رقم در دست نیست.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت کنید. شبکه حقانی تهدید اصلی برای امنیت افغانستان است. این را وزارت داخله امروز گفت. سخنگوی وزارت داخله می گوید شبکه حقانی حملات طالبان را هم در سراسر افغانستان رهبری می کند. نظامیان افغان در عملیات تحت نام شفق با شورشیان طالب و گروه حقانی در سراسر افغانستان درگیر جنگ هستند. در گزارش از همکارم جاوید حسنزاده بیشتر بشنوید.
هرچند نزدیکی روابط میان شبکه حقانی و گروه طالبان حرف تازه ای نیست، اما این نخستین بار است که وزارت داخله افغانستان میگوید که تمام قمانده جنگ طالبان را گروه حقانی به عهده دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت، روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت دفاع در کابل گفت که شبکه حقانی در حال حاضر قمانده جنگ طالبان را در افغانستان به عهده گرفته است.
فعلا تمام مسئولیت فرماندهی طالبان را حقانی به عهده گرفته. حقانی القاعده اینا هم شکی هستند، اما با نام‌های متفاوت با شبکه‌های متفاوت. اما با تأسف تهدید اصلی همی است. از این خاطر هم ما همین موضوع را در تمام بحث‌های امنیتی که بین نهادهای امنیتی افغانستان است یا در استراتژی امنیت ملی ما این مسئله کاملا واضح است. بر ما هم اینا تهدید است. مبارزه با هر کدام از اینا مبارزه بر امنیت افغانستان است.
وزارت داخل افغانستان در حال این اظهارات را بیان می کند که به اساس معلومات مقامات امنیتی حمله اخیر در شهر کابل را نیز شبکه حقانی سازماندهی کرده بود. چند قبل ریاست عمومی امنیت ملی نیز گفته بود که شبکه حقانی که در آن طرف سرحد حمایت برخی از علاقات را با خود دارد حملات خونبار و پیچیده را در افغانستان برنامه ریزی می کند. با این همه وزارت دفاع افغانستان می گوید که در سال روان برای سرکوب مخالفان مسلح از تمام امکانات دست داشتهشان کار می گیرند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت که همراه با سخنگوی وزارت داخله در یک کنفرانس مشترک خبری صحبت میکرد گفت که نیروهای افغان هم مانند کشورهای پیشرفته جهان روزانه بین 50 تا 180 پروازهای نظامی و اکمالاتی را انجام میدهد. آقای وزیری میگوید که این حملات هوایی بسیار مفید تمام شده و وزارت دفاع با وسایل پیشرفته تجهیز شده است.
ما در سال جاری در حالت خوبی قرار داریم. مورال ما هم بلند است. قوت های ما هم بسیار است. حالا شما ببینید قوت های هوایی ما بیش از 80 پرواز را اجرا کرده است. قوت های هوایی که هر قدر مقتدر هم باشد روزانه بین 100 تا 200 پرواز اجرا کرده نمی توانند. اما قوت هوایی ما هم روزه بین 50 تا 150 و یا هم تا 180 پروازهای ماربوی و اکمالاتی را انجام می‌دهند.
هرچند سخنگوی وزارت دفاع این را می‌پذیرد که تحرکات مخالفان مسلح در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است، اما تأکید می‌کند که عملیات طالبان زیر نام عمری ناکام شده است. سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخله می‌گویند که جنگ ولای افغانستان تحمیل شده است، اما با گفته آنان اگر مردم در کنار نیروهای امنیتیشان قرار گرفته و از آنان حمایت کنند، کامیابی جنگ جاری در کشور نصیب مردم و نیروهای امنیتی خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش را که پنتاگون درباره حمله نظامیان آمریکایی بالای یک شفاخانه در کندوز نشر کرده نشان می‌دهد که میان نظامیان آمریکایی سوء تفاهم وجود داشته و آنها هماهنگ نبودند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که هنگام حمله بالای شفاخانه سربازان بدون مرز در ولایت کندوز میان نیروهای آمریکایی هماهنگی کافی وجود نداشته و به همین دلیل قربانیان این حادثه افراد ملکی بودند. آرش همایون در همین باره گزارش می‌دهد.
در سال گذشته میلادی برای تصرف دوباره شهر کندوز در جریان جنگ شدید نیروهای خاص آمریکایی که به حیث مشاور با نیروهای افغان کار می‌کردند چندین بار از قماندانشان خواسته بودند که برایشان گفته شود که تا چه حد می‌توانند در تصرف دوباره شهر با نیروهای امنیتی افغان همکاری کنند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد در گزارش وزارت دفاع آمریکا شاهدان عینی که با آنها صحبت شده است گفتند که با آنها در این مورد پاسخ داده نشد. گزارش اخیر پنتاگون که در مورد نتایج تحقیقات حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندوز نشر شد نشان می‌دهد که در ماموریت آمریکا در افغانستان ابهام وجود دارد. در حالی که حملات شورشیان در افغانستان افزایش یافته است، مسئول نگه داشتن مشاوران آمریکایی نیز با گذشت هر روز دشوارتر می‌شود. مشاورانی که بعد از پایان ماموریت رزمی آمریکا در ختم سال 2014 میلادی آموزش و مشورت دهی نیروهای امنیتی افغان را به عهده دارند. به نوشته آژانس خبری رویترز در میدان جنگ خطوط می تواند مبهم باشد و افغانستان نیز از این مسئله مستثنا نیست. در مورد نقش نیروهای آمریکایی در عراق نیز سوالات زمانی به میان آمد که در ماه جاری یک عسکر نیروهای پیاده بحری این کشور توسط شورشیان گروه دولت اسلامی کشته شد. یک تن از پرسنل نیروهای خاص آمریکایی به هیئت تحقیق در مورد حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز که در اثر آن 42 تن از کارکنان شفاخانه و بیماران کشته شدند گفته است. این که شما چقدر می خواهید پیش بروید یک پاسخ مناسب است، اما از ما چقدر می خواهید که پیش برویم؟ به نوشته آژانس خبری رویترز این رویداد در تصرف کوتاه مدت شهر کندوز توسط طالبان یک حادثه غم‌انگیز است که تصور می شود این اشتباه نتیجه ابهام در قواعد جنگ باشد. گزارش 700 صفحه‌ای وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون که به دلایل امنیتی برخی صفحه‌های آن سیاه شده است، توجه را به این مسئله معطوف می کند که برخی ها همه جزئیات این قواعد را نمی دانند. حتی تعداد از ساکنی که عملاً با نیروهای افغان در جنگ کمک می کنند. جنرال چارلز کلیولند سخنگوی ناتو گفته است که به تعقیب اشتباه در کندوز به خاطر جلوگیری از سوء تفاهم در آینده به تعداد زیادی از 9000 نظامی آمریکایی در افغانستان آموزش‌های اضافی داده شده است. در گزارش آژانس خبری رویترز انتقاد کنندگان گفتند برای سوء تفاهم مصلحت‌های سیاسی هم راه را هموار کرده است، چون تعدادی از رهبران آمریکا می‌خواهند طور نشان بدهند که ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان روی حمایت از نیروهای افغان استوار است، نیروهایی که خود باید این جنگ را پیش ببرند. یک مقام عالی رتبه غربی که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری رویترز گفته است در غرب هیچ کس نمی‌خواهد به این مسئله اعتراف کند که وضعیت جنگ در افغانستان رو به وخامت می‌رود و نیروهای آنها هر روز ماموریت‌های رزمی را پیش می‌برند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمتر از 10 دقیقه به پایان نشرات امروز رادیو آزادی باقی مانده. تا لحظات بعد در گزارش از تحولات در یمن هم خواهید شنید و اینکه نماینده خاص سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر در یمن خواستند بالای آتش بس توافق کنند. اما حالا گزارش دیگری. کابل بانک زمان بزرگترین بانک خصوصی افغانستان بود، اما حالا حتی خریدار ندارد. حکومت قصد دارد کابل بانک را با یکی از بانک‌های دولتی یکجا سازد. رئیس جمهور افغانستان به افغانستان بانک هدایت داده تا راه‌های انحلال و یا ادغام این بانک با بانک‌های دولتی را جستجو کند. پیش از این حکومت قصد داشت کابل بانک را خصوصی سازد، اما ظاهراً هیچ سرمایه‌گذار حاضر نشده است با شرایط دولت افغانستان کابل بانک را خریداری کند. جاوید حسن‌زاده و گزارشی از کابل.
هرچند پیش از این وزارت مالیه گفته بود که دو شرکت برنده داوطلبی خرید نوی کابل بانک شده است، اما حالا ریاست جمهوری افغانستان برای افغانستان بانک وظیفه سپرده است تا طرح خود را در خصوص منحل و یا مدغم کردن این بانک به آنان ارائه کند. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است که رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست شورای عالی اقتصاد گفت دی افغانستان بانک باید طرح واضحی را ارائه کند که به اساس آن نوی کابل بانک منحل و یا هم مدغم گردد. در خبرنامه ریاست جمهوری جزئیات دادن نشده است که چرا فیصله منحل و یا مدغم کردن نوی کابل بانک صورت گرفته است. تلاش کردیم تا نظر مسئولان دی افغانستان بانک را در مورد این طرح داشته باشیم، اما آنان با ما حاضر به صحبت در این مورد نشدند. فیصله برای منحل سازی و یا مدغم کردن نوی کابل بانک در حال صورت میگیرد که چند قبل وزارت مالی افغانستان گفت که مراحل فروش این بانک نهایی شده و دو بانک برنده داوطلبی شدند. با این تصمیم وزارت مالیه شورای ملی افغانستان و شماری از کارشناسان این نگرانی را ابراز کردند که خریدار نوی کابل بانک مسلم کمرشل بانک پاکستانی است و نباید نوی کابل بانک بالای این بانک به فروش برسد. در آن زمان نگرانی این بود که در این بانک تمام مشخصات و خصوصیات نیروهای امنیتی و مقامات افغان ثبت است و ممکن فروش این بانک بالای بانک پاکستانی مشکلاتی را برای نیروهای امنیتی و مقامات افغان به وجود آورد. از سوی دیگر محمد آقا کوهستانی رئیس خزاین وزارت مالیه به رادیو آزاده گفت که پروسه فروش نوی کابل بانک جریان داشته و تنها موضوع ساختن طرح منحل و یا مدغم کردن این بانک مطرح شده است.
موضوع ادغام مطرح نیست، اصلا طرحی است که ادارهای مختلف طرحهای خود داشتند. روی نیمی طرحها بانک مرکزی را هدایت دادند که با همکاری دیگر ارگانها یک طرح مشخص بیارند.
کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی با مشکلات مالی مواجه گردید که سهامداران آن بیش از 900 میلیون دلار را از این بانک بیرون کردند. اما شماره از کارشناسان اقتصادی به این باورند که نوی کابل بانک یک بانک بزرگ خدماتی است و باید حکومت افغانستان در شرایط حاضر به حفظ این بانک متعهد باشد. سیف الدین سیخون یکی از این کارشناسان.
بین بردن از این ادغامی از این فروش این برای پاکستان یا نهادهای دیگر به فروش برسه مشکلش بسیار زیاد دشواری های شاید هم برای کشور از نظر امنیتی و اینا ایجاد کنه، به این معنا که لیست افراد و اشخاص و تمام حسابایی که در اونجا وجود داره یک راز و یک رمز ملی هست. از این بابت من معتقدم که حفظ کابل بانک در شرایط کنونی با همه وجهه و امکاناتش ضروری است.
با گفته آقای سیحون حکومت افغانستان باید برای بپا استاد کردن این بانک کار کند تا فعالیت های این بانک دوباره منظم شده و خدمات خود را به شکل درست به مردم ارائه نماید. اما با این همه خواسته ها و نگرانی ها معلوم نیست که حکومت افغانستان در مورد سرنوشت نوی کابل بانک چه تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is a mistake.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной
торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فرستاده خاص ملل متحد برای یمن امروز از طرفین درگیر جنگ در آن کشور خواست برای نجات گفتگوهای صلح تلاش کنند و این تقاضا را بعد از آن مطرح کرده است که گفتگوهای صلح یمن به هم خورد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اسماعیل اول شیخ احمد فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای یمن از طرفین درگیر جنگ در آن کشور خواسته است برای نجات گفتگوهای صلح متحد شوند. این تقاضای فرستاده خاص سازمان ملل متحد زمان صورت گرفت که بعد از شکایت نمایندگان حکومت یمن از عدم پیشرفت در گفتگوها و اعتراض شورشیان حوثی که ایران از آنها حمایت می‌کند در مورد حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، مذاکرات مستقیم صلح بین طرفین متوقف شد. گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت یمن و شورشیان حوثی در کویت به حمایت سازمان ملل متحد به خاطر ختم جنگ 13 ماهه یمن صورت می‌گیرد. اسماعیل اول شیخ احمد در یک اعلامیه گفته است اشتراک کنندگان مذاکرات در کویت باید آرزوهای مردم یمن را منعکس کنند. من اطمینان دارم که یمنی‌ها می‌خواهند این بحران پایان یابد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، همه جلسه های برنامه ریزی شده برای روز جمعه لغو شد، اما فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای یمن گفته است دور جدید گفتگوها برای روز دوشنبه پلان شده است و از هر دو جانب خواستار همکاری در این زمینه شد. نمایندگان حکومت یمن و شورشیان حوثی در مذاکرات صلح همچنان با شیخ صباح خالد الصباح وزیر خارجه کویت و سفرای 18 کشور ملاقات کردند که اکثریت آنها کشورهای غربی بوده و از مذاکرات صلح پشتیبانی کرده طرفین مخالف یمن را به میز مذاکرات دعوت کردند. شیخ صباح خالد الصباح وزیر خارجه کویت گفته است در این گفتگوها که به تاریخ 21 اپریل سال جاری آغاز شد پیشرفت نشده است. عبدالمالک المخلافی رئیس هیئت نمایندگان حکومت یمن در مذاکرات از طریق شبکه تویتر گفته است به خاطر صلح همه پیشنهادهای ارائه شده را ما پذیرفتیم تا پیشرفت شود، اما بعد از گذشت 3 هفته ما هیچ دستاورد نداریم چون طرف مقابل از تعهداتش سرباز زده است. گفتگوها در کویت بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد که به شورشیان امر کرده است تا از مناطقی که تصرف کردند خارج شده و اسلحه ثقیلشان را تسلیم کنند بعد از 2 تلاش ناکام در سوئیس در ماه‌های جون و دسامبر سال گذشته صورت می‌گیرد. تلاش‌های بین‌المللی به خاطر ختم منازعه در یمن افزایش یافته است. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که از ماه مارچ سال گذشته میدادی تا اکنون بیش از 6400 تن در یمن کشته و 2.8 میلیون تن از مناطق اصلیشان بی‌جا شده‌اند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. به پایان نشرات امروز رادیو آزادی کمتر از 3 دقیقه باقی مانده.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته است عملیات به نام شفق در ولایت هلمند تنها در ولسوالی های مارجا و سنگین جریان دارد و کامیاب است. نصرالله عمرزی می نویسد علت حادثات ترافیکی در افغانستان بی توجهی راننده ها و عدم رعایت قوانین و ارج نگذاشتن به خون انسان هاست. از خوست یکی از شنونده ها بدون ذکر نام خود نوشته که بعد از این باید لیسانس یا جواز رانندگی همه راننده ها بازرسی شود، مخصوصا آنهایی که در شاهراها رانندگی می کنند. و عبدالله از کندوز نوشته است که شورشیان در نقاط مختلف این ولایت با نیروهای امنیتی درگیر هستند، اما ظاهرا در ولایت کندوز آرامش آمدنی است.
تشکر از پیام هایتان که برای رادیو آزادی فرستادین از طریق تلفن های افغان بی سیم تان و شماره 818. دیگه هم اس ام اس بفرستین، چون شماره اس ام اس هایتان هستیم، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و صدای خود را ثبت بکنین که ما هم در فرصت های مناسب پیام های شما را پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما 07-84-620. آهسته‌آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج باز هم من و همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. اما حالا شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان با شما خداحافظی می‌کنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.